این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشد. آقای صالح، خوش آمدین.
دیر من است از ستار فروغ ده آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواسلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوري چې په من کې د افغانستان د سولې په اړه نن د څلورو هیوادونو استازي جرګه کیږي. خبرونه په خبرونه پیلوو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لاري په واسطه په می حمله وغندله. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې د قاتم ملاتړ ماموریت د یو لوی موټر بم د مخنیوي په خاطر د افغان پولیسو کار ستایي. د نیکلسن په وینا هغوی چې غواړي ملکي افغانانو ته زیان ورسوي نه بریالي کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د پولیسو ځینو مسؤلانو او منصوبینو ته چې د یوې وژونکې حملې مخې نیولې فوق العاده رتبې ورکول کیږي او مالي مرستې کیږي.
بعد از این تمام سربازای ما، تمام منصبین ما، افسرای جوان ما، افسرای بلندرده ما، هر کدامشان در هر جایی که یعنی همطور از خود شجاعت نشان بتن، این تشویق میکنیم و همه ترغیبتان میکنیم.
پولیسو د یکشنبه په شپه د کابل په 15مه حوزه کې یو باروړونکی موټر چې د چارواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سیوی و کشف او ضبط کړل. پولیسو د دې موټر چلوونکی هم نیولی دی. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې څلور پولیس وژل سوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ سیکرټر غورزنګ افریدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یکشنبه په شپه پر معروف ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل سوي. خدای وایي جګړه پای ته رسیدلې او معروف ولسوالۍ د افغان پوځیانو په لاس کې ده. تر دې مخکې د کندهار په ولایتي شورا کې د معروف د خلکو استازي جانان ګلزی ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. ګلزی ادعا کړې وه چې وسلوالو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي. بلخوا وسلوالو طالبان ادعا کړې چې په معروف ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري وژلي او 13 تنه نور یې نیولي دي. افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 28 شخصي موټرونه په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه وو بایومټریک سوي. امنیتی چارواکی وی له هغه موټرو څخه چې اسناد نه لري یا تر وخت تیر وي یا نوی بایومټریک سوي په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیت قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل شوی چې اوله پروسه به یو میاشت دوام کوي.
دشویته اراده مختلف نو واره د موټر موږ نیولې دي چې هغه په سلسله د مراتب سره بایومټریکیږي اسناد ورته ورکړه.
د لوګر امنیت قمندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکولو سره به په دغه ولایت کې د جرمونو مخنیوي اسان سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارې په واسطه به می حمله وغندله. په پلازمینه موګادیشو کې په دې پیښه کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 216 اویا کسانو او د ټپیانو د شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. ګوترش پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د دې حملې له کبله خواشینی سوی او د تروریزم په وړاندې د اتحاد غوښتنه کړې ده. که څه هم د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سومالیا حکومت ویلي چې د شنبې ورځې په دې حمله کې په القاعده پورې تړلي د الشباب افراطي وسلوال لاس لري. د سومالیا چارواکو ویلي چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات سي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن پرون رویټرز اژانس ته ویلي و
هغه څه چې پیښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړي هم له شماره وتلي، مړي سوځېدلي وو چې چا نه شوای پېژندلی.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې رهبرانو هم دغه بمی حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل سوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې ټپیانو ته وینه ورکړي. د مصر چرواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلي او دېرشتنه نورې ټپیان کړي دي. امنیتي او روغتیایي مسؤلانو ویلي چې لسګونه وسلوالو له درنو وسلو او هوانونو په استفاده په شیخ زوید شارګوټي د غرض شاوخوا سیمو کې پوستې په نښه کړې دي. د مصر ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې د وسلوالو حمله کوونکو د ځپلو لپاره د اپاچی جنگي هلیکوپټرو د عملیاتو غوښتنه هم سوې وه. د مصر پوځ په یو بیان کې ویلي چې څلورویشت وسلوال حمله کوونکي هم وژل سوي دي. تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې مانه. د قرغیزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر الماسبیګ اتمبایف، سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رای خپلې کړي او داسې نه ښکاري چې دویم ځلې انتخاباتو ته اړتیا پېښ شي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون ویل د 90% شمیرل سویو رایو له مخې د جینبیکوف عمده سیال عمر بیگ بابانوف یوازې 40% رای ګټلې دي. لومړنی شمیرې ښیي چې د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو کسانو له جملې یوازې څه باندې 50% یې په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د یوې ښځې په شمول یولس تنه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان وه. دریو کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي ټولو د ولسمشر الماسبیګ اتمبایف د ولسمشرۍ په دوره کې د صدر اعظمانو په توګه هم کار کړی دی. اومان کې د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي.
یادی د مسائل هستن که آدم میتونه بگه خوشبین شوه با یک احتیاطه.
هغه کسان چې د سترګو لید نه لري له خلکو د سم چلند غوښتنه کوي.
موږ به بدو بدو نومونه یادوي لکه وړونوایي او نور اصطلاحات چې موږ ته ویل کیږي او د دې نه موږ راضي نه یو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د تیر کال په نسبت له پوستي خدماتو د دوی عواید زیات شوي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوست نه عواید شوي دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. تاسو زدي رادیو ته غوښیست. د اومن په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په باب نن څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي دغه غونډې ته ورغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د غونډې ته محتاطانه خوشبيني شي خو وایي چې دا ور به دا غونډه له پخوانیو هغو سره توپیر ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
لډیر ځند وروسته بلاخره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه نن غونډه کوي. دا غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ځل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کېدای شي متفاوته ثابت شي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون شپه ازادي راډیو ته وویل زینی مسائل شته چې وایو محتاطانه خوشبین یو. امریکا او ترامپ شاید د دې مسلې په اړه جدي وي او پاکستان هم پوهېدلی شي یوازې پاتې نشي او نور فشارونه پرې را نشي. فکر کوم دا ځل غونډه د نورو په پرتله لږ توپیر لري. په څلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه په هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په 11 نیټه په اسلام آباد کې وشوه. رویټرز خبری آژانس 13 چهارشنبه د دوه طالب مقاماتو په حواله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وای د رهبری شورا د پریکړې له مخې د دوی استازو په دې غونډه کې برخه نه اخیسته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د مسقط په کوربتوب دا غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښوالي لپاره مهمه بللې ده. ښاغلی عبدالله پرون لغمان ولایت ته په سفر کې خبرې لانو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي او له ګاونډیو سره ښې اړیکې تل د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. افغان حکومت د پخوانی څلور اړخیزو غونډو د ژمنو د ماتولو لپاره تل پاکستان ګرام بللی دی. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار ښاغلی قاسم یار هم دې مسئلې ته اشاره کوي، خو وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې ښکاري چې یو عزم رامنځته شوی دی. مشکل ده چې ډېره تمه ولرو، ځکه پخوا هم د همدغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې وشوې، بیا هم همدا هیوادونه دي، خو دا وار نوې خبرې دا دي چې د دې پروسې د بیا پیل او ژوندي کولو لپاره یو نخه او عزم موجود دی چې دا پروسه پیل شي. ښاغلی قاسم یار وایي په مسقط کې دا ناسته په یو ډول د ماسکاو له ناستې سره هم د سیالي کولو په خاطر ده، او هڅه کیږي چې د ماسکاو تر ناستې له دې غونډې ښې پایلې ترلاسه شي. سره له دې چې په دولتي کچه د دې غونډې لپاره ښکېلو خواوو پوره چمتووالی ښودلی، خو ځینې کارپوهان له هغې ډلې مایکل کوګلمن د پاکستان دوه مخی سیاست او په جګړه کې د طالبانو برلاسی هغه دوه عمده خنډونه بولي چې نه پرېږدي د سولې خبرې کامیابه شي.
ومردل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي نن دوشنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر سوله خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوه له افغان ولسمشر سره د خبرو لپاره 15 ورځې مخکې کابل ته تللی و. بل دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي په اگست میاشت کې اعلان کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پر جدي مبارزه پکې ټینګار شوی دی. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دغه لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پوری کوي چې له وعده سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره نه دی قانع کړي. اسلام آباد د تورونه رد کړي او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بری نسی ګټلی، او هغوی ته یې سلا ورکړه چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال 25,000 کسان د سترګو لید بایلي. د دغه وزارت د سترګو د څار د ګرځند کمپاین مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د بیلابیلو ناروغیو او زیانونو له کبله د دغو کسانو د سترګو لید له منځه ځي. خان محمد سیند دغه راپور د میزان د 24 په مناسبت چې د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره برابر ده جوړ کړی دی.
دا په هیواد کې د نابینایانو یو ښوونځی دی. دلته نابینا هلکان او نجونې یو ځای په زده کړو بوخت دي. دوی که څه هم د لیدو توان نه لري، خو ژوند او پرمختګ ته هیله مند دي او غواړي چې د ټولنې د نورو غړو په شان د ژوند په چارو، زده کړو او د هیواد په ودانولو کې برخه ولري. دوی وایي
درې لسیزه کې دلته جنگ او جګړه او دلته په دې وطن کې او په افغانستان کې ځکه د خلکو د فکري ذهن لږ زره کاته ده او نشي کولای چې موږ سره ښه رویه وکړي او دومره ظرفیت نه لري هغوی، او ځکه موږ په بدو بدو نومونه یادوي لکه وړون وایي او نور اصطلاحات چې موږ ته ویل کیږي او د دې نه موږ راضي نه یو.
ما خودم هم چنان خوشحالم که مثل سایر افراد جامعه باید یک وظیفه داشته باشم و به اولاد وطن خدمت کنم.
د میزان څلورویشتمه د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، خو ډېری نابینایان له دغې ورځې خبر نه دي. د هیواد ځینې نابینایان له ستونزو شکایت کوي.
اسم ما محمد یونس، نابینایان در اجتماع مشکلات.
محمد یونس یم. نابینایان په ټولنه کې ډېرې ستونزې لري. له موږ سره ښه چلند نه کیږي، منفي نمونه راته ویل کیږي، منفي القاب راکول کیږي، او د زده کړو لپاره مو هم ښه زمینه نه ده برابره.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زیوی په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 15,000 ته رسیږي. د سترګو ځینې متخصصین وایي نابینایان د ویټامین ای د کموالي، د سترګو د فشار د لوړېدو او ځینې نورو ناروغیو له امله په دغې ستونزې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د سترګو د 90% ناروغیو درملنه ممکنه ده او مخنیوی کیږي. د روغتیا د نړیوالو سازمانونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د نارینه نابینایانو په نسبت نابینا ښځې ډېرې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو د سار ګرځنده کمپاین د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې پیل کړی دی. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د نابینایانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویلي چې د سترګو د څه باندې 120 ناروغانو درملنه شوې او د څه باندې 1500 کسانو د سترګو کمزوری شوی لید بیرته رغېدلی دی. په ورته وخت کې د سترګو د سار د ګرځنده کمپاین مسؤول رشید قیومی وایي د هیواد په ګڼو ولایتي روغتونونو کې د سترګو د درملنې څانګې نشته. د دغه ناروغۍ د مخنیوي په اړه وایي دی وایي څوک چې د سترګو لوړ فشار ولري او یا سترګې درد کوي باید ډاکټر ته ورشي، او هغوی چې عمر یې زیات وي باید ویټامین ډېر وخوري چې په راتلونکي کې له نابینایۍ خلاص شي. بلخوا د نابینایانو د ټولنې مرستیال عبدالشاهین حسام وایي د حکومت لخوا باید د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي چې د نابینایانو درناوی وکړي. دی له خلکو هم غواړي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار والی ژمنه وکړه چې په دور بابا ولسوالۍ کې به ځینې اساسي پروژې عملي کیږي. محمد ګلاب منګل له ځینو چارواکو سره پرون دې ولسوالۍ ته سفر کړی و. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ د شنوارو له هغو شپږو ولسوالیو څخه یوه ده چې د نورو ګاونډیو ولسوالیو پر تله پکې امنیت تامین دی، خو په تیرو کلونو کې پکې نه هم پراختیایي پروژې پیل شوي او نه هم پکې رغنیز کارونه ترسره شوي دي. خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل دغه ولسوالۍ ته په ورتګ سره د سیمې له خلکو سره ژمنې وکړې چې د روان کال په اوږدو کې به په دور بابا ولسوالۍ کې یو شمېر پراختیایي او رغنیزې پروژې پیل شي.
په دې سفر کې ما خلکو ته وعده ورکړه د دې ولسوالۍ لپاره غځېدلی سړک به لومړۍ مرحله یې د نږدې ورځو کې پیل کېږي چې هغه به 2.5 کیلومتره وي. د دې ولسوالۍ کلینیک چې تر دې مرحله پورې ډي ایچ سي کلینیک او د سردار کلینیک باندې تبدیل شو، د دې وروسته به لس بسترونه لري.
دی وایي چې د دور بابا ولسوالۍ د خلکو ټول بنیادي ضرورتونه به پوره کوي او دغلته به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هم یو شمېر پروژې پیل کړي.
دلته اکثره خلک د سکلو پاکې اوبه نه لري. سږ کال کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت لخوا شپږ شبکو کار پیل شوی دی چې په هغه باندې 1.5 میلیون افغانۍ به په دې شبکو باندې لګښت راځي او باغونه به جوړیږي، همدارنګه اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې، د چرګانو فارمونه، حیواني کلینیک کار پیل شوی دی، هغه به انشاءالله تکمیلیږي.
خو د دور بابا ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک رناګل وایي چارواکو ورسره تل وادی کړي خو یو یې هم پوره کړي نه ده.
دغه وعده دروشي همداسې ډېر والیانو کړي دي. الله دې وکا چې دغه نورو پرشانې وعده نه وي او دغه سرکونه موږ جوړ شي، دغه مکتبونه موږ جوړ شي، دا د جامع جماعتونه موږ جوړ شي، دغه پروژې راشي چې د څښاکي اوبه پیدا شي، استنادي دیوالونه وشي.
د یادولو ده چې د شینوارو د شپږو ولسوالیو څخه دور بابا یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې خلکو خپل امنیت په خپله تامین کړی، کمیټې جوړې کړي او له هر هغه کس نه دغې ولسوالۍ ته په ورتګ پوښتنه کیږي چې له بلې سیمې څخه ورغلی وي.
د پوست نړیواله ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت لخوا ولمانځل سوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې وویل په هیواد کې د افغان پوست تر څنګ د پوست یو شمېر افغان خصوصي شرکتونه د پخوا په نسبت فعال سوي چې هم خلکو ته خدمات وړاندې کوي، هم دولت ورڅخه عواید راټولوي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له 2000 میلادي کال راوروسته د پوست سکتور ته د حکومت د پاملرنې له امله په پوستي چارو کې د پرمختګونو ترڅنګ یاد سکتور د دولت عواید هم لوړ کړي دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیوال ورځ په منځ غونډه کې وویل، هسي تیزی شوی چې د حکومت د جوړ شوو پلانونو لمخې د هیواد پوسټي سیستم معیاري، خوندي او ګړندی شي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه اوایل شوې دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د اوایل هم ورسره جمع کړو غم زیاتېږي. انشاءالله کوشش کوو چې نورم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کو، خی کو، او دغه سیستم باید آنلاین کو چې خلک کولی شي خپل پوسټ ورکې بیا وګوري چې د چیرته رسیدلې دی، ورک نشي، مشکل پکې پیدا نشي. خاصه توجه مو ورته کړې ده.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال دغه عواید 450 میلیونه او دوه کال مخکې 150 میلیونه افغانۍ وو. په افغانستان کې د پوسټ لومړني خدمات د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ځنډ سره خلکو ته رسیدل، خو د وخت په تیریدو سره پرمختګ وکړ. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو وویل، افغانستان د پوسټ د نړیوالې ټولنې په 200 غړو کې شامل هیواد دی چې اوس مهال د یو شمېر نړیوالو پوستي شرکتونو سره اړیکې او معاملې لري او له هیواده بهر هم خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر پوهان وایي، سره له دې چې د افغانستان پوستي سکتور ته د دولت لږ پام، ناامني او د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د هیواد پر پوستي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی، خو پوست د ژوند په ورځنیو فعالیتونو کې مهم ځای لري. د دغو کارپوهانو له ډلې ماتیولا خروټي ازادي راډیو ته وویل،
د پوسټ خپل خاص اهمیت لري، حتی په نړیواله سویه بیا ورځ په نامه د روزو بین المللي پوسټ هغه تجدیل کېږي. نو بلان داسې ویلی سو چې د جامې یګانه ضرورت نورو ضرورتو په څنګ کې پوسټ پرسنګ هم دی.
اوس مهال په افغانستان کې د افغان پوسټ د دولتي شرکت تر څنګ یو شمېر خصوصي پوسټي شرکتونه هم فعال دي چې په یاده برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه کړې، په هیواد کې دننه او بهر پوسټي خدمتونه رسوي او ویل کېږي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرې کړې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اوس محمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د لویدیز معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پرون په خپلو غنو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې له منګولو د ژغورل شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د تازه څرګندونو په اړه مطالب خپره کړي دي. کیتلین کولمن، میړه یې جوشوا بویل او ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلي وو، تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د هغو عملیاتو په پای کې وژغورل شول چې د پاکستان پوځ وایي د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې ترسره کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پوښتنه کړې چې کیتلین کولمن او جوشوا بویل په رښتیا په افغانستان کې څه کول. ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي، له برمته کېدو وروسته د دواړو د کورنیو غړو په تیرو څو کلونو کې یوازې یوه خبره کوله چې کیتلین او جوشوا د سفر او توریزم شوقیان وو او غوښتل یې د وروسته پاتې سیمو کلتورونه وویني. د کیتلین مور په 2014 کال کې وروسته له دې چې لور او زوم یې ورک شول په یو مرکه کې وویل، دوی د نورو سیلانیانو په څیر په هوټلونو کې نه اوسیږي، بلکې ساده او بې تکلفه خلک او د معنویت پلویان دي. خو کیتلین او جوشوا له خلاصون وروسته خبریالانو ته وویل دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي وو چې حکومت او انجیوګانې هلته فعالیت نه کوي. بویل یو بل ځای بیا ځان زیارت کوونکی معرفي کړ. واشنگټن پوسټ لیکي، معلومه نه ده چې کولمن او بویل په افغانستان کې کومې او څه ډول مرستې کولې او هغه مهال چې تښتول کېدل څه یې کول. برطانوي ورځپاڼې ګارډین هغه ویډیو خپره کړې چې جوشوا بویل خبرې پکې کړې دي. په ویډیو کې بویل وایي ځینې مسلمانان ښه دي او ځینې بد، خو د تښتونکو په اړه دی وایي چې هغو نه ښه مسلمانان دي نه بد، بلکې بیخي بېدینه کافران دي. ګارډین د بویل نورې څرګندونې هم خپرې کړې. دی وایي د حقاني شبکې وسلوالو د ده پر مېرمنې جنسي تیری وکړ او د دوی نوې زیږېدلې لور یې هم ورته ووژله. وسلوالو طالبانو پر کیتلین کولمن د جنسي تیری او د هغې د یوې ماشومې د وژلو خبره رد کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو بیان کې وویل چې دا ادعاوې د لویدیځو هیوادونو په لمسون په طالبانو پسې کېږي. مجاهد وایي چې دوی دا ښځه او د هغې خاوند د خوندیتوب لپاره تل یو ځای ساتل او ماشوم یې وژل شوی نه، بلکې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ګارډین هم په خپل راپور کې لیکي، په دې اړه چې کیتلین او جوشوا د څه لپاره افغانستان ته تللي وو او څنګه راخوشي شول یو لړ پوښتنې او ابهامونه شته. ورسپانه هغه پښتنه یادوي چې د کیټلن پلار مطرح کړي. جیم کولمن ویلي، زه دې ته حیران یم چې بویل ولې خپله امیدواره میرمن افغانستان ته چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای دی بووله. ګارډین د ښاغلي بویل دا پریکړه هم د حیرانتیا وړ بللې ده چې د دوی د ژغورنې لپاره له عملیاتو وروسته یې د امریکا د پوځ په الوتکه کې له تلو ډډه وکړه.
او سم یو بهرنی مسأله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سن ترمنځ اختلافونو یو وار بیا د ټولو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی ټیلر سن پرون له سی این این سره په مرکه کې ویلي چې هر ورځ له ولسمشر سره مخامخ او واضح خبرې کوي او د یبل خبرې اوري. ریکس ټیلر سن په دې مرکه کې دا پوښتنه څو وارې بې ځوابه پرېښوده چې په رپورټونو کې راغلی و چې آیا د ولسمشر یو ناپوه کس بللی و که نه. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د تر ټولو لوړپوړو مقاماتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ اختلافونه داسې وخت ډیر شوي چې دا هیواد د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ایران د اټومي تړون په څیر له څو نړیوالو کړکیچونو سره مخ دی. د رپورټونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جولای میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره په یو لانجمنه ناسته کې هغه ناپوه بللی و. په دې غونډه کې د ټرمپ د ملي امنیت ټیم په نړیوالو چارو کې د امریکا په بیداره حضور ټینګار درلود. د دې اختلافونو سره دا ویره هم شته چې د امریکا له ملګرو سره دا اندېښنه پیدا شي چې ښاغلی ټیلرسن له خپل رسمي موقف خبرې کوي که څنګه. ریکس ټیلرسن بیا پرون د سی این این له سټیټ آف د یونین پروګرام سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې دی له ولسمشر ټرمپ سره نږدې کاري اړیکې لري.
I call the president Mr. President.
زه جمهور رئیس ته ښاغلی جمهور رئیس غږ کوم. مونږ ډیر سره سپین غږیږو، واضح اړیکې لرو، هر ورځ سره ګورو، زموږ نظریات سره واضح تبادله کیږي. د ورځې په پای کې دی پریکړې کوي او زه یې د بریالي عملي کولو لپاره ګام اخلم. ټیلرسن هغه پوښتنه چې آیا د ولسمشر ناپوه بللی که څنګه څو واره بې ځوابه پرېښوده او د بحث مختوړونکي ته یې وویل چې دی په دې ډول پوښتنو وخت نه ضایع کوي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل ولسمشر ټرمپ یو غیر متعارفه کابینه جوړه کړې، په خپل یو غیر متعارف ولسمشر دی او زه هم د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ لپاره د دود خلاف انتخاب یم. د دې خبر تر خپرېدو وروسته چې ګواکې ټیلرسن ولسمشر ټرمپ یو نادان شخص بللی، د همدې میاشتې په پیل کې ریکس ټیلرسن خبر اعلان ورغوښتی و او هغوی ته یې له ټرمپ سره د خپلې ژمنې په اړه ټینګار وکړ، خو له دې انکار ونه کړ چې هغه ته یې ناپوه نه دی ویلي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا وروسته وویل چې ټیلرسن داسې نه دی ویلي. خو د همدې رپورټونو تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې چمتو دی له ټیلرسن سره د پوهې د کچې د معلومولو یا آی کیو ازموینه ورکړي.
دوو څېړونکو ویلي چې د برېښنا د تولید لپاره یې نوې لارې چارې موندلې. نور له اسمت څاروان اوري.
دو امریکایی سیرون که وای چه ده اتلانتیک سمندر پا شمال که ده هندوستان ده خاوری همرساحه که دوم ربادی برشنا تولید که دهشی چه ده درست نره ده برشنا ارتیا پورکری. ده دوگو امریکایانو سیرون چه پا کمپیوتر که ده خپلی پروژه ترها چمتو کرده شهی چه ده اتلانتیک سمندر پا شمالی برخه که ده هند ده خاوری پا اندازه ده بادی برشنا ستر پروژه و احتمالاً ده طول دنیا لپاره کافی وی. که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده او په دې کې به د کال 3 تترا واټه برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تترا واټه زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
د آزادۍ پر څپو
ګران یم د کندهار زړې ولسوالۍ د سنځري د کلي سره. زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غني سره دا خواهش دي چې فاربکیان کې دا کشران الکواني که په نورو پولیسو کې دوی دې ژر تر ژره راوباسي. دوی څه ډېر ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په نشو اخته کېږي، نور ناوړه کارونه اخته کېږي. نو دوی دې درس ووایي، تعلیم دې وکړي، د مور پلار خدمت یې وکړي.
افغانستان مقامات مشکل پاتا دا افغانستان کی مشکل دا 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 کوزو او خراب او بد رواج رفع کی او دا مشکل ورکی افغانان بهرنی هیوادو ته سفرون کی دا ولوار یاد دا کیسو دا پریکول دا پارا جان نمر سر مخامخی دا چې مقامات د افغانستان د جمهور او دا نور لوړ مقامات په دې کې دي کار وکړي او د افغانانو لپاره غټ سهولت دا چې دغه بد لامل ورکړي او افغانان نور وساتي د نور ملکو څخه وګرځي.
ناجم احمد ابراهیم له کوټه غزخه کم چې په نادرا کې ماجرو ته کارتونه جوړیږي دا کارتونه نه جوړیږي، دا روپۍ غواړي، د نفر پر سر باندې 3000 روپۍ غواړي او د 1000 روپو څخه 300 ته رااله. نو خلق ناس یې نوار رسید، نه نوبت رسید، درې درې سوه پر نفر باندې غواړي. پرون نه زموږ په کلي کې کلیوالو اتیا نفره سره ټول شوي وو، ولې چا سره خبر کړی ده درې درې سوه روپۍ راڅخه غواړي. نو څوک په درې سوه لري، څوک یې نه لري، په کور کې شل نفر یې درې درې سوه دا د څو روپۍ چې د ټول خلق ناس چې نه جوړولی سی نه جوړېږي، هغه خلک یې جوړولی سی چې هغه روپۍ لري. نو د ازادي له راډیو څخه مې دا خواهش ده چې د غزمور پیغام د غزمور ډاکټر نه دغه پورې یونشار پورې ورسي. که تاسو ته شک تلویری تاسو راسي په نادرا کې ودرېږي، له نادرا څخه تاسو په خپل تاسو معلومات وسي. شاید دا سره کوم پروژه شروع ده، خاص پیسې دي برشي نسته، نه موږ جوړولی شي نه جوړو. پر دا رقم باندې وسلام.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لندیز. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان په کابل ښار کې د یوې حمله په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. پولیسو د یکشنبې په شپه د کابل په 15مه حوزه کې یو بروړونکي موټر چې د چارواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وه کشف او ضبط کړل. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې 4 پولیس وژل شوي. تر دې مخکې د کندهار د ولایتي شورا یو استازي ازادي رادیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 28 شخصي موټرونه په دې خاطر درولې چې اسناد یې نو بایومټریک شوي. د لوګر امنیه قماندان وایي چې د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل شوی چې اوله پروسه به یو میاشت دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارې په واسطه بمی حمله وغندله. په دې حمله کې د وژل سو شمیر 216 اویا کسانو ته رسیدلی. د مصر چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلي دي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونی انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رایې خپلې کړې.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د شکرالله ستونزې راخسته ده. د وای سو میشت کیږي چې د خون کو په امتحان کې د شمولیت فرما خسته خدا امتحان زندیدل ده دی وای په همدغه انتظار لنور کارونو وتل ده د دستون زمو د په نه وزارت ل چارواکو سره هم شریکه کړي ده پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړي
زمانه شکر الله د نګرار ولایت رودا ټول سوالې حامد تل سره اړیکې نیولې
سویل غواړي
د غواړم دا اوس زازای سیلې لارې مونږ د امتحان لپاره ستنام کړی او تر اوسه پورې لا دغه معلومات نشته چې امتحان څه وخت دی
د سې شه لپاره
د استادې لپاره د خون کې وو توګه
ښه ستا تحصیل څومره دی
زه لیسانس په پښتو ادبیاتو نه فارغ شوم نه پاره پونتون سره
کله فارغ شوی دغه اعلان د پوهنې ریاست کړو وزارت معرف کړو
دا پوهنې ریاست کړو په تعداد د 300 بسونه را لګولي او په 300 بسونو له تقریبا د 10,000 کسانو ستنام کړي دا ټول هم د سروسه پورې د خبره پاتې دی نه بل کم کار کولای شي او نه زده دوم پته مې دی او لا اوسه پورې درک نه معلومیږي چې دا څه وخت به امتحان اخیستل کیږي
ستاسو لیستونه جوړ کړل کنا فورمې چې شه درکړو
او خپل پرمې راغلی وي هماغه لیستونه پرمې راغلی وي په هغې کښې زدار او دغه استاد خپلې رشتې په اساس باندې خپله رشته یې معلومه او تحصیل اندازه یې معلومېده او هر څه پکښې معلوم و پوره شهرت یې ورکښې ذکر کېده
دغه 350 بستونه چې دي دا د ټول ننګرهار دپاره وو
او بلې د ټول ننګرهار دپاره وو په ننګرهار کښې بیا دغه 15 بسونه زمونږ د رودات ولسوالۍ لپاره راغلي په 15 بسونو کښې بیا په سلو کښې 55 فیصدي د وناس یې د ښځو لپاره ورکړې ده او دا په 50 فیصده دا بیا د نارینه وو یا ذکرو لپاره
څومره وخت کېږي چې تاسې دا فورمې اخیستې
مونږ د سپتمبر په 4 باندې ستنام کړی او تر اوسه پورې دا اوسه پورې لا درک نه معلومېږي
تاسو د پوهنې ریاست ته ورغلي یاستئ یا ولایت ته مراجعه کړې چې څه وایي د امتحان ولې وځنډېدو
او د پوهنې مدیریت ته ورغلی یم ریاست ته یم زنګ وهلی دی او هغه ټولو مونږ ته په همدې بڑه باندې خپله عاجزي ښکاره کړې ده چې مونږ لا اوسه پورې په دې اړه باندې مونږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې پته نشته دی وزارت مونږ ته لا اوسه پورې کوم امر نه دی کړی
څومره تشویش لرئ تاسې په دې حصه کښې
مونږ په دې اړه باندې اوس د خپو نه تړلي نو یو کار هم نه شو کولی مونږ نه اوس اردو له تللی شو نه بل کوم نظام بخش له تللی شو اوس ځکه چې دا ملکي وظیفه ده همدلته کور کلي استاذي ده بله خوا هم نه شو تللی چې غواړو کوم نږدې وظیفه چېرته لري یا وړاندې پسې لاړ شو چې همدلته نږدې چېرته په کور کلي کښې کومه وظیفه مونږ ته پیدا شي نو همدغلته به نږدې ورته ثبتنام هم کړی دی همدې له به امتحان ورکړو
کمبود خو شته که نه تاسې ویل چې 800 کسان کمبود دي
او کمبود خو ډېر زیات دی مخکې ما په خپله هم دا ستاسو راپور د ازادۍ راډیو نه اورېدی او په هغې ویل تقریبا زمونږ 30,000 کمبود دی د استادانو په دې 30,000 کښې دا اوس ډېر ځینې پاکو زحمه باندې نیولي دي هغه هم بس پاکو زحمه استادان همداسې دي چې هغه هم د واسطو او یا ده
اوس بل کار هېڅ نه لري مشکلات دې څومره دي
مشکلات هم ډېر زیات دي که نه اقتصادي مشکلات سره مونږ مخامخ کښې روبروي ورسره اقتصادي مشکل خو ډېر زیات دی ځکه چې دا اوس زه په یو شخصي مکتب کښې په 4,000 افغانۍ باندې کار کوم هغې ځای له زم را زم د اول نه 1,700 روپۍ زما نه په دې تګ را تګ باندې نیسي او دلته بل پوله پټۍ هم نشته دی چې په پوله پټۍ باندې ځکه زمونږ داسې سیمه ده چې دلته دغه هم نشته دی اوبه هم نه لري رودات ښکلې ده اوبه نه لري پخې اوبه چې هغې اوبو په خاطر باندې یو څوک چې نه کړې یا کومه فاصله ماصله یا نور کوم فصلونه داسې ترکاري سبزیانې وکړي چې په هغې باندې ته نه د کور د حاجاتې پوره شي هغه هم نه پوره کېږي په دې باندې
ستاسې غوښتنه اوس څه ده
زما غوښتنه همدا د وزارت څخه چې وزارت دې په دې اړه باندې مونږ له معلومات راکړي چې دغه امتحان څه وخت دی که یا اوس اخلي یا وروسته اخلي چې مونږ یو بل کار شروع
ښه ستا ستونزه به ورسوو د پوهنې وزارت یا د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ته ورسوو
مننه خوشحاله اوس
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاند مجیب مهرداد سره شریکه کړه جناب مهرداد صاحب د ننګرهار ولایت نه یو ښوونکي تلیفون کړی چې لیسانسه دی او د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست اعلان کړی و چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونکو ته ضرورت شته دی وایي چې ما فورمې هم واخیستې او دا وعده یې را سره وکړه چې په دې نږدې ورځو کې به امتحان واخیستل شي لیکن دا 7 میاشتې کېږي چې مونږ انتظار بس و بیا اعلان نه دی شوی دې ته ستاسې ویل څه دي
زه دوی ته داسې وایم چې مونږ سه کال حتما امتحان اخلو خو تر اوسه پورې د هغه د امتحان تاریخ معلومه نه دي معین ندی شوی. هر کله چې د امتحان تاریخ معلومه شو ان شاء الله مونږ درسنی سره او د خلکو سره حتما مطرح کوو او د امتحان تاریخ دوی ته وایو او هم همدا راز دوی ته د فورمې اخیستلو تاریخ هم وایو.
مهردا صاحب دا وایي چې ما فورمه هم اخیستی.
هغه کسان چې فورمه اخیستلې دي دوی نور فورمې ته ضرورت نه لري، دوی کولای شي چې هغې فورمې سره رازی او د امتحان کارت اخلي.
دا امتحان په څو ولایتونو کې دی؟ په مرکز کې دی او کنه سره سری؟
چې مونږ په برنامه لرو چې دا امتحان واخلو، دا ملي امتحان دی او د ملي په کچه اخیستل کیږي او ان شاء الله چې په ټولو ولایتونو امتحان دی، امتحان د تاریخ اعلانو او امتحان اخلو.
تاسو ویل دی ته دی چې سکل به دا امتحان واخیستل شي؟
حتما سکل امتحان اخلو. دو انتظار و باسته مونشته چه ده امتحان تاریخ دوی تا وایو.
مرمانی تشکر سن.
مننه.
ده انصاف پلتکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چه ده ننگرهار ولایته د شکرالله په نامه یو کس تلیفون کرده چه غواړي ښوونکی شي او د دې لپاره د پوهنې وزارت له اعلان سره سم د امتحان فورمې هم اخیستی. خدا اعلان دومره وځنډید چې دی او د دې پشان نور دا طلب یې له ګڼو کارونو ایستلی دي او د پوهنې وزارت وایي چې دا انتظار پای ته رسېدلی او دغه امتحان به په روان کال کې واخیستل شي. په دې اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری هم د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه امتحان به په راتلونکې میاشت کې په ټول افغانستان کې اعلان شي. خوږو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلې چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه رستولي دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه راسره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چشنی دی، د ګډ ناسلام خون خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دي چې ورک دی. د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل چا ته یا ما ته دي حاله وکړي، خیر دی، خیر دی.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تازه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه 19 کلن 20 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا 8:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې یم. اوس ما ته یو چا څنګه وویلي چې ول یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د دونو ما یت خان د پلار یو به شو ماته و ژوند کولی د پلار نوم یې سمې ولادي کار څوک وایي چې دا شمیره ځان سره وسات یا ماته دی په دې شمیره ژوند وي سپر و سپر درې نه اته و یو پنځه شپږ
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي سپار اووه سوه اته نوي پنځه سوه دوه اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره سپار اووه سوه دېرش درې سوه دوه اتیا شپږ سوه اتیا یا خپل نمبر موږ ته راکړي د راجنی هفته د کارکوونکو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي وسلام با احترام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223381 یو ورې بیا وایم 0000223381 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 02 02 21 11 21 15
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت څخه. می تاسو سره اړیکه نیولې، زما یو د اکا زوی دی سجا خان نومېږي، کورې په پساو کې دی، دی ګردۍ ځوان دی، دا یو دوې هفتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا ته په دغه شاپ هکله معلومات یې په دغه شمېرې دې زنګ ووهي 0028 201 203. وسلام.
څنګهول په نامه یو الک ورک دا او د نرجان زوی دا چیرته د هغه د کندهار ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا 0 3 3 2 2 5 یش نرم ته تماس ونیس. وای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سے سب ایدمن رفقا خار فاڑی کیمجه دا ور مر دا کا زری دی چنو می ور دی دا وخت کا د کی چې ور پی دا د قدس زوی دی د قدیم دی او د موکین ورار دی وا کدا ارشا سره معلومات چې او نو سره دی پر دغه شمیره باندې اړیکه وکړي چې په هو سپر درې نه اته و یو پنځه شپږ بیا تکرارم سپر و سپر درې نه اته و یو پنځه شپږ. سلام علیکم.
بجی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ اند نستاج نا پیغام دا دی زما وکا ورپی ته زګول په نام نمی زی اره وته کمال ما چې په دغه شمیر سره زما سره اډی کوونی سه پر وځه پر اته دوا شپر درې اته اته و بل شمیر سره پر وځه پر شپر واته درې اته شپر. السلام علیکم. جایزه الله کوي.
سلامونه وړاندې کوم آزاد راډیو ته. جاوید جن د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور. خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نه شریکي څو څو واره مو پیغام پرې خدو ورکو عزیزانو پروګرام ته نه شریکي ستانه پدرانه خینه او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو واره نه شریکي. جاوید د په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې ما پر ځلغنی د ترور زمه ده وکاله کیږي کور ته به درک شوه ده کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزه بندي وی نو مونږ ته پلان د شماره اړي کوونه سي پرې واخورتانه بچو چواره ما زيره تو وړي چې مونږ پیغام بیا بیا نه شت کې بس کچې ته د غورک مونږ ته په ګوتو راشي ډیر مننه د زيره دون ایوان اړي مننه مخم.
بلې السلام علیکم. دا غزمو پیغام دی ورور جلال محمد فنامه باندې درې کال کېږي چې د ژوندې نویس خانه درخه سوي دی د محمد میر اکا زوی د غانور ورور چې چا پیدا کوي استونه شیرینی چې غواړي موږ ورته وو. دا غزمو
نمبر دی 02-02-05-00-3-5 دغه نمبر ستاسو مر سره تماس ونه شي که چا پیدا کړئ موږ د شیرینی ورکو.
بلی السلام علیکم. احمد جان حکارم د هلمند ولایت د کلایب اوسیدونکو څخه زنګ درته وایم. زموږ یو دوست چې د سردار محمد په نامه دی درو کال راهیسې ورکړي که چېرې زما آواز اوري دغه شمېرې ته چې زنګ ووي او یا کنی دا دوم نمبر ته زنګ ووي 0-03-15-15-17 مننه. خدای په امان.
السلام علیکم. یو خدای دا زرمانی ام از ما یو ورور ورک دی د سرجان په نامه دی چار چاکی په دغه عقل معلوماتی یا دی خپل از موږ غا وری په دغه شمیره دی زنګ ووی ته په واسه وی ولس په نور سو اته تلویش یو سلو درپن دوات.
السلام علیکم. دا زاوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو که هر چا ته دغه پاک لمرما چې تقریبا د 15-16 کالو په شاوخوا عمر لري نو که هر چا ته یو بالما تناس ونیسي دی زما غږ اوري زما د تلیفون شمېرې ته د زنګ ووهي 0-01-03-1-0-1-1-1-1-1 شمارا یو ځل بیا تکراروم 0-1-03-1-0-1-1-1 آزادی رادیو ته یو جان مننه. سلام. السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا 40 کال د مو اسکال لکیس لکور نظر کترې تم د شزه او کنیان وبچانې ټول پات د دولای سیستګي وختي نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلوماتي لطفاً دې هم د شمیرې ته زنګ ووي چې زه ورته تکراروم. جمعه خان چې زه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسیدونکی ده. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0-15-2-0-2-2-4-15. خپله شایسته او خپله خوږه شمیره و ټولو شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا 0-15-2-0-2-2-3 وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام.
بلی زه اسدالله د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون درکښوم. زموږ یو د اکاز چې په د هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نظر راکوي چې محمود او یو بل ورسره دی لال محمد نومیږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو زما د دې په دغه نه شمېره باندې موږ ته زنګ وایي 0-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-1-03-
بھلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عثمان فضلین محمد شاہ نے تقریباً عمر لری در دلی سوالی درخت سوئے ہر مسلمان روز معلومات کی ہم درخت لری مہربانی نمک اڑی کچھ اوے دے ہم جو حج فضلہ خانہ کا کل ماتا کی دست راولی ڈائریکٹ میرے صفر وہ سو پنج یہ سو پنج اسپشٹ آیا اور صفر وہ ات صفر اتش پہ تھا اتایا صفر درے یہ دلواد تلفیش میرے صفر وہ سو پنج یہ سل پنج اسپشٹ آیا اور صفر وہ ات صفر اتش پہ تھا اتایا صفر درے من خیر
السلام علیکم ز شنوار دے دیبالا دے ول سوالیس محمد عمر نومی گمز ما زوی دے سید عمر نومی گی پومر و پنز دے شپک دے شکالا ای دا سر نیم سپین و نیم تور دے عصبی تکلیف لری او دا دو نیم میں سکی گی شد کور نواتل ہے دے او بیس په پته په نوښو ما نو کار چاته دې معلومات یو پته ما ته په دغه لمبر ټلیفون وي زبه لمبر وي او ورته وي ما صفر و څلور څلور نه شپږ درې و صفر درې عصبي تکلیف لري او په اصل کې شنوار یم اوس وسم په جلال آباد کې زه ډېر غریب سره یم بخشش مخصص هم دا خلک وي او ما سره نشته چې بخشش مخصص وي خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخم ښه
بلی السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادید ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما کاچ د شاه محمد په نامه دی دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادره ته دی موږ د ده د ژوند بیا د مرګ په اړه هیڅ معلومات نه لرو که چېرې دی په خپله ځمکه اوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي لمبر یو ځل بیا وایه صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي
سلام علیکم زین الله اول د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم بعد سلام از ما د ارض زما ورور سمیولانی میږي د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالي سمیولانی میږي د ملا سعدالله خوانزوی د یو کال کېږي چې په ایران کې وایه اوس شپېته څلورمه ده اسادي تکلیف ورته تېر شوی دی که د هر چا ته معلومات وي هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي صفر اویه اته سوه شپېته نهاویه شپږ شپېته بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه دېرش بیا اته ویشت که هر چا ته د سمیع الله معلومات وي ادرې خدو شپې کېږي په ایران کښې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي اوله شمېره صفر اویه اته سوه شپېته نهاویه شپږ شپېته دومه شمېره بیا شمېره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دو دیرس اتویس که هر چه اصل که معلوماتی پا داشت مارد مرتزنگ ووی انشالله ارسو جایزه اینان که واری مرد بیده تا ورکو خدای که و السلام علیکم
السلام علیکم زه جیلانی احل کوزه ده حلمان ولد سنگی مولسوانی تا خیر ده سر فتماس که ما گیر بخشن اغوارم در دیر اگلی تا خیر ما داگه هیلی ده چه مرد داگه پیغام سبکی زموږ د اکا زوی د وري په نامه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د ملاقدس اخوندزوی د انسامد په کېر مسی دی دا څو کاله کېږي چې په اته کاله کېږي چې درک یې ورک وي چې مانه مه دی که ژوندی دي نو ډېره هیله لرمه که هر ورور ته معلومات ته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه اویا نهویشت یو سل څلور څلوېښت
السلام علیکم ازادي رادیو کارکوونکو ته سلام وایه پاس له سلام علیکم پیغام لرم چې زموږ یو عزیز ورک شوی دی د عبدالله اکا زوی دی نعمت الله نومېږي د حاجي موسی اکا ملسی دی هر چا ته چې معلومات وي زموږ سره دې په دې اړیکه په دغه شمېرو تماس ونیسي د مسلمانۍ په حیث زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه د تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه هر چا ته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو ورک دوست دی چې د میرزا په نامه نومېږي اوولس کاله عمر لري که هر ورور درک لري یا خپله دی دا پیغام اوري موسیقي دي په همدغه شماره باندې زنګ ووایي صفر اووه سوه اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت یو جهان مننه
السلام علیکم زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې یم نه اتیا اووم کال کې تقریبا اووه اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د هسکې مینې اصلي اوسېدونکي ملی اردو ته جلب شوی و او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کښې، او تر اوسه یې هېڅ نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي، او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مړي او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي، نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدالستار، زما د ور کوي نوم عامر خان، مشهور په محمد شاه. پنځه کاله کېږي د کندهار ولایت د نمینایم سر نه درک شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیس. 0 اویا 3 6 9 3 4 دوه لاکه اقتصادي کلدارې چې د دې ورکوله کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیس. وسلام.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو اساسي نور پیغامونه هم موږ ته رارسېدلي دي، خو د خپرونې وخت هم دومره دی نو ناچاره یو چې نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې خپره کړو. په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي، تر بلې خپرونې او بل پروګرام مو پر خدای سپارم.